په پیښور کې سهار لس بجې شروع دي کوم مشال رادیو ته دی دوه مګړه کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومنه په خبرونه کې په خبرونه سره ډیره پر یو شمې سمېږي نو دوه تر پوښتنه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور ورو خبرونه له انسیې
السلام علیکم اول د خبرونو سټی کې د قبایلی سیمو مشرانو په یو جرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکو فیصله به قبایلی ولس په خپل کوي په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندوی ادارې سره کار کوونکی تختول شوی خصه بیرته خوشی کړل شوی ده او د روس وزیر اعظم ویلي دي هیواد یې په شام کې یوازې د کامی ګټو لپاره عملیات کوي او اوس ته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو ځینې مشران وایي د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تیره ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو په یوې لویه جرګه کې ویل چې په دغه جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی هم ګډون درلود. قبایلی مشرانو ویل چې د فاټا د آئینی اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی ویل باید قبایلي ولس لومړی خپلو سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د هرې فیصلې ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه
د باجوان تر وزیرستانه دا د فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې څه پیسې ورکړي په زور په چې پک پک موږ هیڅ څه نه لري که ته زور باندې کې تاوان زور باندې پیسې به ولس کوي.
د جرګې پر مهال د قبایلي سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبرې جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 65,000 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. تېره ورځ د ایف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خبرې جنسي د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادی اسانتیاوې ورکول کیږي. خو بیا د باړې سنو بې کوره شوو کسانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستنېدو پر مهال له مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي اصلاح کېدی نو باید مرکزي حکومت دا معامله پر ځای پرېږدي. پرون په نوښار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پرویز خټک وویل چې د مرکزي حکومت یوازې د پنجاب صوبې د مفاداتو فکر کوي او نورې صوبې له پامه غورځولې دي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی وړو منصوبو راپور مرکزي حکومت ته ورکړی دی خو مرکزي حکومت دوی سره د بجلی په برخه کې مرستینه کوي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه اته وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کارروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لټ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړي خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروهایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاورو کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ پوسو چې موږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو.
یاد دې وی چې په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړکی بلاوان حکومت سره پوره همکاري کوي. په افغانستان کې د جرمني یو مرستندوی ادارې سره کارکونکي خزه چې په اگست میاشت کې تختبل شوې و بیرته روغرمټه خوشی کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن خزه په خوشی کېدو ډیره خوشاله ده. دغه جرمن خزه چې نوم یې نه دی په ډاګه کړل شوی، د اگست په 18 نیټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودروله او وی تختبله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني خزه د خوشی کېدو په خبر ډیر خوشاله شوی او دې لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس تپوزي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي هم پولیسو نیولی دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 یې په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. بلخوا د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کولو لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس په خپله وکړي. دیمتری مدویدیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلي ولس ته ورکړل شي. د خیبر جنسای باډي سیمې ته بیرته ستنېدونکو کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سي واد.
او د سیمه ایزو چارو یو شنون کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر براک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږده شي.
طالبان به په دې څوک کامې کوي چې بهرنۍ قواوې به ووځي، امریکا به ناسته وي، طالب به هم جنگ کوي.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. او د همولنې رپورت. پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
13 ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرند جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم راغلی وو. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس پخپله کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل قبایل د ټول پخپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
پاشا
د باجوړا تر وزیرستان د دا پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې څه پیسې ورکړي حضور په چپک پات موږ هیڅ شخص چې لري نه کړی کته زور باندې کوي تاوان زور باندې په سړې په ولس کې پاکستان په خپل په اوس حالت د بچاوې ولا چې پاکستان زور غواړي کې نه غواړي افغانستان سره ورو که څوک پاکستان چلی بې انصافي به په بې انصافي چلو پنجابي ته خپل مبارک بلوچ ته خپل مبارک سندي ته خپل مبارک موږ پښتانه موږ خپل بلایو پلای پر بیر چلاتو
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبول او غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د لوفا مونږ د هول لا تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړکا پر دغه نظام نمبر و بوسا ان شاء الله دا ورځ د لارنګوي
د جرګه په اخر کې مشرانو سو قرارداد وړاندې کړل چې دوی د فاټا پارلیماني غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله راډوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي. د قبایلی سیمو ټول به کوره شوی خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلون کې په اړه فیصله په جرګه کوي. قبایلی سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلی مشران باید په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي. قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي. قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باډي سیمې ته د روان کال له مارچ میاشت راهیسې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ روانه ده. خو د باډي بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت د ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. د مشال رډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاسه شوی خبر پانه کی د یادې دارې چارواکو ویلی دی چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,000 څلور سوه او اتاویا رجسټر شوی کورنۍ او 16,000 او 43 نارجسټر شوی کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي چې ټوله شمېره 11,000 څلور سوه او 96 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین وړاندې دی اکاخیل، شلوبر، کمبرخیل، برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیږل شوي دي. د اف ڈی می چارواکي وایي چې د کورنیو ته د ستنېدو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنېدو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ لاری 15,000 روپے مالی مرسته هم ورکوي. خو بیا د باڑی بې کوره شوی خلک وای چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دي او باید په باڑه کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر دې مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي او دا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کوم جوګونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دا ملو شوی نه. بیا ته چې ورسی ګو نه مونږ کورونه ورون دي مونږ هیڅ قسم چې کندی تلته د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی. بلک زه ته نه اول واپس د پاره چې کندی پیسې ته نه غوړم که 10,000 اډوانس کی دي او 25,000 بیا پیسې چې کندی ته کاډه یار سدلې یعنی سدلې او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي.
او د بړې بل مشر سید رسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیر دو کم سہولتونه دي دا یو شایم نشته سکول نشته اسپاتال نشته روډ نشته او بوست مول نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نسیار سوال یار گاډي وړي چې د غزا خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګيږي ځکه چې په یو په بلا په ډګر یو باندې لیارې دي سیده لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
څوکشته کنهشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما ډې کنده تا پورځان داسې ځنګول ما د ماشومه بچو بچه په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پګریوا پولیس د شکایت کاری کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ
د پیښور ضلع انتظامیې د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کورکل شوو خلکو او همداراز د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پیښور انتظامی چارواکي وایي چې دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښور د انتظامیې پر دغه ګام سختې نیوکې شوې دي. په پیښور کې د مشال رډیو خبریال ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د پیښور پاشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګیدلی بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلی شوی دی چې د محرم دوران پیښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیز پیښور ته په داخلې دو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
کانسټیټیوشن آف پاکستان کې کوم فنډامنٹل رائټس دی سیکشن 8 ٹو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دی ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکو دی. د پاکستان اوسیدونکو چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دی چې هغه پلی شي، نو دا خو دغه فنډامنٹل رائټس وایلیشن دی.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل سلور سل وختم د فید لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاری کولو اختیار دی.
کله کله د امن و امان کې داسې مخصوص حالات وي، داسې ایکسیډنٹ وشي په داسې وجوهات کې دوی ټکه د 144 لاندې داسې ژره دوی کولی شي، خو داسې ریګولر لا نشته چې هغوی دا پابندي ولګوي. ډیسټریکټ کمشنر هغه کولی شي خپلې ضلع ته د انتر کېدو لپاره هر قسم لار کولی شي، افسر د لا میټر دپاره.
د پیښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیز په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پیښور چې دی دا درواړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډیسټریکټ ډیپټی کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي، نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي اشانته نو دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د پیښور ډیپټی کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل سلور سل وختم د فی تر مخه په موټر سایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلای او د گاډو په تور شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت باید د کالاباغ ډیم جوړولو مرزو پورته کولو پر ځای د هیواد د وړو سبو د ستونزو هواري ته مخه کړي. نوموړي د پرونی او څرګندونو لنډ تفصیل له پیښورا د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دی چې پلانجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټولو ګوندونو او نه رټولو صوبو جوړې دي شي، نو باید مرکز دا خبره پریک دی. نوخار کې پرون د پټې غړو او خبریالانو سره خبرو اترو کې پرویز خټک وویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د خیګړې غم وړ دي او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي. دوی ویل چې بجلی دیارس وړی منصوبې په خیبر پختونخوا کې تیار کړی دی. رپورټ یې مرکز ته لیږلی دی خو مرکز پلې تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پختونخوا حکومت مرسته کوي. دوی زیاته کړه چې د کالاباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو صوبو نه علاوه خیبر پختونخوا کې نوخار، چارسده، سوابه او د پېښور ځینې سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستاني چارواکو په دې وستاو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی دی. په دې اړه له کابل د کمال شاه عارف رپورټ اورو.
جمهوری ریاست وایي که پاکستان هغه وسلوال مخالفین له منځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډې او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي پاکستان باید د ښه او بد تروریست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښت په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به لومسی چې لچا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخوایم کې ګروهایی کې در داخله خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاورو کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل دې ته زمينه برابروي چې موږ په سوچ زموږ سروکار له کوم ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دي او د فعالیت زمينه ورته برابر سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا سرګندوي داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی وو او تروریزم یې مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ طالبان او بل پاکستان دی.
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لوس کلونو را پدې خو د افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې ولاړ دی او پاکستانی چارواکو د افغان حکومت د موقف منلې دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکاري ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمينه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکو وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامدار او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته وړاندې کړي.
د کابل زموږ همکار کمال شاه عارف. افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ادارې اعلان ستایلی دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغېز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کښېني. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدا یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9000 او د 2018 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرۍ په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوز پخنه جنرال او د دفاعي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوزان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دی ژوره اغیز وکړي. خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت یې په دې ښه ده چې غیر موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي. نو د دې لپاره هم زرو ده کنه په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم تربیه پر روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي. اما شرط اساسي دا ده چې موږ وسلوال قوتونه سنبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د روانې ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبونکی او د طالبانو استعمالونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دا نوې پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله رانه شي.
طالبان خو اصلی جګړه وا د بهرنی قواو سره. طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بهرنی قواوې به وځي، خو امریکا به ناسته وي، طالبان جنگ کوي. خو دې نه علاوه د دوی نمائندگان د خلکو نه پناه کینی، د چا په ترو خبرې وشي خپل منځ کې چې په څه راځي شي، هغې نه بعد به بیا امریکایي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنگ بندوي. خو چې څو پورې د دوی راضینامه نه وي شوې، نه طالب جنگ بندولی شي، ځکه چې جنگ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنگ پاتې دی. او که امریکا لړا شي بغیر بې وجې بغیر بې امن نه، نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي؟
دې وروستیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشارې ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریځ خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونمول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولس څخه مرسته راټولوي، کمی چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کیږي. له جلال آباد د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کیږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه را بللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې 4 میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر 2 میلیونه افغانۍ پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سره میاشت سره لاس ورکړي، حکومت موږ ته د لا ډېر سہولتونه برابر کړي تر څو وکولای شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال چې د پاز 4 میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وي، توقع لرو چې 8 میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې 12 میلیونه روپۍ ټولې کړو، او دا به بیرته په نګرار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګیږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنگونو له امله دا سیستم له منځه تللی و. خو د 1991 لمریز کال رئیس دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته انا ورکړه، او ما چون خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به 5000 افغانۍ ورکړم. هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وی څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیدی، الله کریم په هغه باندې 3 اویا رحمت نازلوي. د 3 اویا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره 2 اویا رحمتونه د دې لپاره ریزرو شو، ذخیره شو. دا یو عام المنفعه کار دی په دې کې چې چا اخلاص وکړو، دا بی ریا او بی د ځان خودانی یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی روسیه وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لورې 2850 کورنیو ته مرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا په پیښور کې لسنی میں بجی کی دن کی دی دا سحر دا انیس اجملنا لن خبرو ناور.
د قبلی سیمو اوسنی مشران وای د فاټا د راتلون کې پریکړه باید وی پخپل کوي. تیر ورځ په بنو کې د قبلی سیمو مشرانو یو لوی چرچا وشو چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبلی سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې د مسودې مخالفت کوي. د قبلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داری چارواکي وایي چې د خبرې جنسي باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 5,500 رجسټرډ کورنۍ او 14,000 غیر رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس ته لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرینې دا وسلوال هغه مهال وژل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه وهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. دا خبره د جمهوري ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړه. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې په کابل کې وسلوالو تختولې وه بېرته خوشي کړل شوې ده. د روس وزیر اعظم دیمتری میدویدیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنی روس د بشار الاسد د بچ کول لپاره هلې ځلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری میدویدیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونو کسانو په شان کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولي هم دي.
د خبرونو لنډیز مولانی سي اجمل اوریدو. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې ایل این جی پایپ لاین کې سرمایه‌کاري کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړکې دا ډومبه ګام دی او دې پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. ادارې وایي چې کوم یو ملک تر هغې بل ملک کې سرمایه‌کاري نه کوي تر څو چې ورته ښکاره ګټې په نظر نه وي راغلي، او د پاکستان روس دا تملری چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت د پاره کار کوي دا برتونکو کې نور هم تیزوي، ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړي چې د افغانستان د نام نه لوجه مرکزی آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړي دي شي. نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغه خطرې مخنیوي د پاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څنګه کې د روس سرمایه‌کاری د ستاینې وړ ده، خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي، ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان له پکار دا چې دغه موقع نه فائدہ واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکې د وړاندې نه وزیر اعظم دوره ایجنډا واضحه کړې، او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته، البته د جوهري وسلې حفاظت به خبرې کیږي. ادارې د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګه ګوري، خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سہولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. ادارې مخکې زیاتوي چې پاکستان به امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپیګنډي او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګیو په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بل پلو دی هیل نومې د یوې امریکایي ویبپاڼې په لیکنه کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنو او په هغه هیواد کې د سولې موضوع راغستل شوی. انیسا اجمل د دغه دواړو مقالو لنډیز اوروي.
ڈان ورځپاڼې لیکي تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه و، خو هغه حقیقت چې دا درنا ناکام شو ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کولو کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یوه پوښتنه راپورته کیږي، هغه دا چې که عمران خان تر سرحده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالې په وینا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډېر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک هم په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډېره حده څه نتیجې ورکولی شوي. مقاله لیکي که عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودی نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنی ګالا په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هیل ورځپاڼې لیکي په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپې خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یو مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونو د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکې طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغو وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. ورځپاڼه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. رسپان علی کې د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې لسیمایسو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبري زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوال وویل روسیه په خپله خاوره کې له زیاتو ستونزو سره لاسو ګریوان ده او په کار نه ده چې په یوه بله جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته د سوریه یا شام په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی، خو په خبره یې چې واشنگتن رد کړی دی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنگیالیو پر خلاف پیل کړي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې، خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده، خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کېږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لاروین یوې 42 کلنې تنظیموونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپله خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایي حمله د مسکو د پټې اجنډا یو برخه ده. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدودیف پرون وویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنګیږي، د دې لپاره نه چې د اسد رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورټ برابر کړی. حکومت ته هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه لیږلې ده. بیا هم د سالم احمد سالی رپورټ ورو.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شمې پورازي خبر کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي، دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی. زموږ هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکی تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلوولو ځینې کسان له زارونو سره بیولي، بیخي زیات کسان بې ځایه سوي، لایسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نه سپارښتنې وړاندې کړې دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوي او شایي له خپلو اصلي مینو ته نوي ستنستې وي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ته پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر رښتونې همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مخې لپاره پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپل تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانگیر قاضی لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپله لومړۍ دوره پاکستان ته وکړه نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنګه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی زی پاکستان ته سناسته شل وارې په دې هیله اتللې دي چې دغه هیواد یې له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلي وو پاکستان او افغانستان په مثال دوه برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کومو نورو وجوهاتو له امله داسې ونه شو. بلخوا ولسمشر غنی وایي د پخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره هلې ځلې پیل کړې چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یوه لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسلوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپله افغان پالیسی له سره جوړ کړي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه تاسو ته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړو کی په مړو کی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو نه دا کوم پیسې چې تاسو خیل مچلګه نګدو مړ وخت دا سي چې بس جرګې کوم فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې، بل یو وخت دا سي چې د مچلګې لاندې کوم مچلګه فرض کړه دوا لکه شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څومره داسې شي دی لانجه ویلو سره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوا ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته خو چې دا د مچلګه دا کچاو نه منله مچلګه به تللی وي. ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک تم مچلګه مطلب نشته بس بیا صحیح ده، او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورځ ټایم وی چې کوم فریق یې ونه مني هغه مچلګه داخله کی چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه هغه بس بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند
د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانب پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوا نه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کله کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. یو بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي. نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینی مهمه فیصله لکه مخکې موچول نرخونه ورتول کیږي داسې تشریح کړي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کړي. یوه خبره دا ده، یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زوخه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکای چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دغه سره غي سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیالم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دغه وزر چې دا د شاهین وزر دی او دغه وزر غي سره یې او غي په دې لاس کې چې کوم نه دی نیولې دا غي دینی نه قوم ده شاهین دا غي یو دینی مرغه هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصله ته ورسي او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم نه هغه ډېر تنگ سره دی دی هغه مرګونه نه کوي خو دا وال ټکول او دا چې کوم نه شراب مراب چوس کې دی کې دا ډېر نو هغه وی چې نه تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ایو ته وی چې هر مو خو دا څه بس کینو په وکه باندې نه شو دایره کې او ریکې نه بس تاسو نمبر پر نمبر خبره کوو بیا ریکې ورسو دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او جیل ته کېناست نو بس دغه سې په هغه ورځ باندې 200 روپۍ فیصلې وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه نو که یو ډېر هغې زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم سره نه
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولې ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیوی خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
د سکو چې دغه طریقې نو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع دا هغه معنی خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمیل هغه هر فریق ته چې هغه په ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې هغه دا د پلان کې حق دی نو بیا پکېني نو فیصله خو هغه دې معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو د واک اخیستل دي دا ونه واک واخلي د واک نورسته دې مرګري کې د مشرانو هغه کې عالم دومي بیا دې فیصله وکړي چې بیا نه مني دا غي دا بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا دا فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمضان دا فیصله په کومه کړي و دا واک اختیار یې راکړی دا پکې اوس پکې خلک کنه نه کټالي مقصد یې نن سبب الحمدلله نو لکه د ځخت په پکې خلک واخلي په هغه خط ودی کی نو بیا غلی کلمې چې حکومت لا دې سره خپل خزینی کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي په هان وای چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لا لا سور کوي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ورولل کیدونکي موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلې ته ځي
فرض کم جانب فیصله ونه منله دا غي نه مخکې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او دا غي مطابق خو ما تاسو مخکې نه ویل چې دا غي نه مشلګا غسل کیږي کبه کم جو فریق ما د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامت ده او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض دی یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوی فیصله باندې بیا واخلو. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه